ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبان سوله نه غواړي ځکه حکومت د بلې لارې په لټه کې دی. د دې وزینو نورو راپورونو تر څنګ 2019 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري، د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته د ډاډ ورکړی دی. مخکې تر دې چې نړیوال خبرونه واورئ، توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته توجه وکړئ چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور ریاست وایي پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 21 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
افغانستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغه بدل شو چې د تیرې سې شمې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 21 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو د دوشي پولیسوالۍ کې د دولت په ضد فعالیتونه کول. ښاغلي بارز زیاته کړه چې د یادو وسلوالو پر راتګ سره به د کابل شمال د لوی لارې امنیت هم ښه شي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم په دغه ولایت کې 20 وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکې ایښې وې او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علم الدین چې په حماد مشهور و تیره شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نامنیو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فراسمه چارواکی وای چې نن سهار د مرکز الوند چهارباغ د منځنی خونځي 25 جونې مسمم شوی دی. د فرا د پوهنې ریاست سرپرست محمد سرور ازادي راډیو ته وویل چې په مسمم شوی جونو کې د درې تنو حالات نازک خودل شوی. هغه زیاته کړ چې په دې اړه څېړنې روانې دي. خو لومړني معلومات ښیي چې امکان لري یاد جونې د ګازو په وسیله مسمم شوی وي. د پروان کال کې په فرا کې د جونو د مسممیدنې لومړنۍ پیښه ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وسوې او ووژل سو. سردار سورن سنگ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړي او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار پرون په بونیر کې ووژل سو. د بونیر پولیسو یو مشر خالد محمود همدانی ازادي راډیو ته په خبر کې ویل چې وسلوال تر حمله وروسته تښتېدلې دي.
د کور په خوا کې په دوی فایر شوی او وجلې شوی دی. وروسته ملزمان د بازار په شا د علم غرونو طرف ته تښتېدلي دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولی شو ولې هلته یې سا ورکړه.
تحریک طالبان پاکستان افراطی ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی. سنگ په 2011 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپل کړ چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولی دی. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې د نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې و. پولیس وایي عبدالرحمن سندی پرون د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي مقدس حیدر رویټرز اژانس ته ویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره یې نږدې اړیکې لرل. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بیلابیلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. ملګرو ملتونو په 2012 میلادي کال کې له القاعده سره په مالي برخه کې د مرستې او د ډلې ته د اسانتیا برابرولو په تور عبدالرحمن سندی په تور لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خند پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملی کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوې. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لری کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. لبد مرغه لزینو بهرنوی بانکونو سره دا تشویش وو خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټول اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړي. تهران او د نړۍ لویو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې بل دغه هیواد لګیدلی نړیوال بندیزونه لري کیږي. د امریکا پوز تایید کړی چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلولو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سوو ملکیانو د غشمیر شایي تر دې زیات وي. په عراق او سوریه کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پیلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارونکو ډله ایر وارس وایي د ملکیانو لږ شمیر تلفات د منلو نه دي. د شلو ملکیانو وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې له پیله د ملکي تلفاتو دوه برابره زیاتوالی شي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي د کره اسنادو له مخې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د 10 او د 2016 میلادي کال د فبروري تر 2 پورې په 9 حملو کې شل ملکیان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د دغو 9 حملو له جملې شپږ په عراق او درې په سوریه کې سوي دي. په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکي د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ لانجمنې موافقې دفاع وکړي. نننۍ سفر په داسل کې کېږي چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشری حقوقو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پښتنه کې دا سیرای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. اوباما د غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر خبرو وروسته وکړه.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې بریتانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړی وي او کله چې د یوې غښتلې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي.
اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له بلاک څخه به د بریتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری سي چې دا د لویدیز په زیان ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان حکومت وای طالبان سوله نغواړي ځکه حکومت د بلې لارې لټه کوي. د ولسمشر وایند وای افغانستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې منځوي شي.
پاکستان تل د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
په فراه کې د یوه ښوونځي شاوخوا سل زده کوونکي مسموم شوي دي. د بغلان د نهرین د سکرو په کان کې له ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه یو مفصل راپور لرو. دغه راز تاندې څنګې او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم لرو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د وی پیاوړي پالیسۍ پر اساس پاکستان نور هم منځوي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي که څه هم پاکستان لا د مخه په نړۍ کې منځوي شوی، خو افغان حکومت غواړي سیمې او نړۍ ته دا ثابته کړي چې له تروریزم کوم هیواد ملاتړ کوي. ښاغلی مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې پاکستان عملاً په افغانستان کې له تروریستانو او ورانکارو ملاتړ کوي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور واوري.
په کابل کې د خونړۍ حمله وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې د پاکستان پر وړاندې په خپلې پالیسۍ کې تغییر راوستي. ولسمشری مانی وای دغه تغییر د افغان ولس غوښتنه او دغه تغییر لمخې نور افغان حکومت د پاکستان پر ژمنو هیڅ باور نه لري. د ولسمشر د ویان مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د قوي ډیپلوماسۍ لمخې پاکستان په سیمه او نړۍ کې منځوي کړي.
تاسو ګورئ چې عملاً پاکستان اوس په نړۍ کې د انزوا په حالت کې دی، او موږ غواړو د قوي ډیپلوماسۍ له مخې د سیمې او نړۍ په سطح پاکستان منځوي کړو او دنیا ته دا ووایو چې تروریستان چیرته دي او کوم هیواد او استخباراتي تر شا ولاړ دي.
ولسمشری مانی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې د کابل خونړۍ پیښه د پولې اخوا حقانی شبکې تنظیم کړې وه. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي چې افغان حکومت به له یوې خوا د پاکستان د منځوي کېدو هڅه وکړي او له بل پلوه به نړۍ ته دا په ثبات ورسوي چې د ترهګرو ملاتړ کوونکي څوک دي. ښاغلی مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د سعودي عربستان په ګډون ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان غوښتنې ومني.
په دې اړه باندې د سعودي عربستان د نورو آسیایي هیوادونو همکاري له موږ سره په نړیواله کچه باندې هم امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده، ځکه د امریکا د حکومت تل د پاکستان څخه غوښتي دي چې تروریزم ته خاتمه ورکړي او د تروریزم په وړاندې باندې ودرې. همدارنګه دغه د ناټو او د ناټو غړي هیوادونه دي، دا ټول هغه څه دي چې د دغو ادرسونو به د افغانستان د امن لپاره او پر پاکستان باندې د فشار لپاره کار اخیستل کېږي.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې، خو دا وخت په تیریدو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغی چې د کابل د وروستۍ پیښې وروسته آن کابل د پاکستان د منځوي کېدو د هڅو خبره هم کوي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان دواخان مینپال له قوله واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې سیمې او نړۍ ته دا ثابته کړي چې کوم هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. مینپال دا هم وویل چې افغانستان غواړي چې په نړۍ کې پاکستان نور هم منځوي شي. دا په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان حکومت له پاکستان سره اړیکې په نسبي ډول ښې کړې او ډېره هیله پیدا شوې وه چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په نتیجه کې به په افغانستان او ټوله سیمه کې سوله او امنیت رامنځته شي. خو د افغانستان د حکومت په دریز او پالیسۍ کې ژور بدلون ښکاري. په دې موضوع باندې نن له درو تر څلورو بجو په ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې بحث لرو. هیله لرو چې دا خپرونه به واورئ او زموږ له درنو مېلمنو څخه به خپلې پوښتنې هم وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وشي. په دې اړه د ناجیه ساپی راپور واوري.
په کابل کې ل ورسته مرګونی حمله او سولې ته د طالبانو د نه حاضرې دول نه هیله ورسته اوس مهال افغان چارواکي ل وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبر لپاره وسلوالو طالبانو ته خو فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پریکړه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په همدې هدف د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د نوموړي په وینا چې سوله او جګړه به د ولسمشر د خبرو په سر کې ځای ولري.
د سولې او جګړې په اړه ولسمشر د ملي شورا لغړو سره مشورتي ناسته لري. په دې ناسته کې ولسمشر خپل لیدلوری مطرح کوي. واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه شوې وه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره برشی. خو وسلوالو طالبانو د یو خبرپاڼې په خبرولو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي. اوس د افغانستان حکومت هم د جګړې له صحنې څخه د وسلوالو طالبانو د لرې کولو لپاره مټې رانغړلې دي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یو جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ تقریبا 15 کالونه یا 14 کالونه د سولې دروازې د مخالفینو په مخ خلاصې کړې وي. بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له انسانیت چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. چې په مقابل کې ټول ملت دواړه مجلسونه جلال احمد جمهور رئیس نه ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله له دې برنامو خپل حمایت اعلان کړ.
د افغانستان د سولې عالی شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلې طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مخ ته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وویل حکومت باید لومړی له دښمن څخه مشخص تعریف ولري او بیا افغان ځواکونه تجهیز کړي.
ولسمشر د ملي شورا له غړو سره د دوشنبه په ورځ سلام مشوره کوي او د ولسمشر ویندویان په زغرده وایي چې نور له طالبانو سره د سولې پر حلو ځلو د اتکا پر ځای جګړې ته په جګړې ځواب وایي. په دې بابا او د غراس د پاکستان په وړاندې د افغانستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه نن په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې بحث لرو. دا بحث له درو تر څلورو بجو پورې په مستقیم ډول له ازادي راډیو اورېدای شئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او په منځنی سپه دولش پښنوی دوام کوي. په فرا ولایت کې نن شاوخوا سلطنن جونی مسموم شوې دي. په فرا کې د ازادي راډیو خبريال وای چې د جونی وروسته لدی مسموم شوې چې شونځي ټولګیو ته ننوتی. په دې اړه له فرا څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
تر سلو زیات انجن انصار د فراد مرکز چارباغ کلی په متوسط شونځي کې مسمه شوې ده. د فرا ولایت د پون ریاست مرستیال او سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه انجن د ظاهري غاز په شول لامل مسمه شوی چې اوس روغتیاي وضعیت شدی. دغه په خبره لمړی چیرین د شی دغه ظاهري مواد مخ له ځکونکو داخلي دوه څخه په سمفونه کې استعمال شوې ده.
در لیسیز اوناس چارباغ ما اتفاق افتاده کې یک نو غاز سمي بودن
موږ د چارباغ د کلی ځکونکو د یو ډول سمي غاز عمل مسمه شوی دي او دغه ځکونکو هم د حال ته درملنه لاندې دي چې ډیره برخه به رخصت شوی او په دې اړه زموږ چیرین روان دي چې د دې پیښې عمل و پیژنو. په همدې حال کې هغه ځکونکو چې مسمه شوی وای چې مخ ته دي چې پل ټولګي ته لاړ شي هلته سپین او ظاهري مواد لیدلې وه، خو بیا هم شوونکو دوی ته اجازه ورکړه تر څو خپل ټولګي ته ننوځي.
ماته صفه شته بود یک ساعت مخلص تا دوم شدید که صفا چهار کل بیرون اومده که کل گریه میکنه. بعد زو گفت چیکار شده؟ گفت که نمیفهم اینا کل دل خراب بوده. بعد زو کومادک پیش ما وقت پیش ما اومده که ما رخصت گفت که بری خونه به خاطر که میشه کل گریه بگیره خونه ما. بعد زو خونه کومد بعد زو کل گریه ما میمتشد.
شما روم خیلی خارج داره
بوی که چسب نمیفهم امتیگان شده
پام دیال که کورونای چې اولادونه یې مسموم شوی په دې برخه کې دولت ګرام بولی دوی وای مخ کې لدی چې د کوونګي ټولګي ته ننوتی وای باید اړوند چارواکو شونځي کنټرول کړي وای
شوکی کماستو از مسولین مدرسه تن به خاطر مسولین مدرسه ای امه چیر داره او زیفر داره که صبح به صبح سر کلاس باید بیای عت بررسی شه. مثلا صبح بچه‌ها رفته بوده گفته که سر میز ما مثلا پوخک سفید خو کرده حتی یک استاد بوده گفته بره سر کلاس بره دانش آموز باید میترسه مثلا ای رفته.
فهم دیال که د فراد امیر اختیار یاته چارواکی هم د منی چې دغه پیشه د زهري غاز لامل من سره غلیده. د فراد امیر اختیار ریاست رئیس ډاکټر جبار شیخ وای چې دوی ته یو سل شپږ تنه د کوونکی په مسموم ډول راوستل شوی چې اوس یې وضعیت د قناعت وړ دی.
تعداد شفاز خداوند ای مسموم شدگان ما 30 هستند.
دغه تعداد مسموم شوی د کوونکی مر سره غلی یواز د پوسټه کې د خارش څخه شکایت کوي او بل کوم خطرناک خبر نشته. د په فراد ولایت کې لومړی ځل چې داسې پیښه تر سره کیږي. که څه هم دا لومړی ځل چې په فراد ولایت کې د یو ښوونځي زده کوونکي مسموم کیږي خو د چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې په دې اړه جدي تدابیر نیسي او خلک باید اندېښنه ونه کړي.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. دا دواړه خبرونه د خبرونه په دوهم نیمایي کې وړاندې کیږي. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پس پړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر اتلس کلن کم عمر ماشومان هم درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وایي د موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو هیئت لیږلی دی. د موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
پنځلس کلن خان محمد د بېوزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یوه کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې.
ما بار میکنم.
در معدن چی را بار میکنی؟
زغال بار میکنم.
مرکب. نو مرکب بار میکنم با دیگه کس میره.
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم سید عبیر بل کان کیندون کیدای چوی ل مجبوری په کان کی کار کوي. هیڅ کار نستا که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم دوبیژم ځکه نو مجبور سو یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وای. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان تزي او سهار وختي شوونځی ته. خود شپې لخوا کار له خطر خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی د خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در موادین وقتی که نظارت درست وجود نداره
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سنبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوی دی. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري، د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له اولس څخه تر اتلس کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه سوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و. خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمر ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مپوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانون له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمر ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
خبریاست ستور پیژان دی وای مزکی تا ورته سیاره کشف کړي چې له موږ څخه شپاړس نوري کال لري تر یو ستوري راڅرخي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډک نړۍ د جی جی اته درې دوه ستوري په شاوخوا کې کشف شوی دی. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا ژوند احتمال شي. جی جی اته سوه دوه دیرش یا جی جی اته درې دوه یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې و او ویل شوي چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي.
اوس څېړونکي وایي چې ډېر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
نن له درو بجو تر پنځو بجو پورې مایکروفون وبښي تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په اول سات کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي بدلون او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په باب بحث کوو، خو په دوهم سات کې د کتاب په باب خبرې کوو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت به وګورو چې په افغانستان کې د کتاب چاپولو، لیکوالو او د چاپ د صنعت وضعیت څرنګه دی. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دوی بجې او دېرش دقیقې دي. د دې سات لنډ خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کډي ژمنو کې پات راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوشت وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د فراسمی چارواکی وایي چې نن سهار د مرکز الوند د چهارباغ د منځني خونځي دوه شپې تن جونې مسمومې شوې دي. په پام کې دا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د اروپایي ټولنې عالی رتبه چارواکي د ترکیه او سوریه سرحد ته لاړسي. او د امریکا په وځو منل چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر وسلوالو په هوایي حمله کې شل تنه ملکیان هم وژل دي.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو مخکې تر دې د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د وروستۍ پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د دې موضوع په اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واوري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او خو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یاد غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغه پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم یې کوی چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېږي چې په زورۍ وخت تېروي، په دا رقم ته امن نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلي دا کېږي، ویلي دا بېګنا خلک مړه کېږي، ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه ده، دښمن موږ تاسو به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داوود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې رمیان ته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه‌شنبه ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غواړم. د دې خو بېخي هدایت نصیب ما کې چې ته د دروسو د دې ماشومانو د دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صاحب کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر وروتلوي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي، الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونه ورده د تیر سه‌شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وستوالو دی ملی امنیت پر به اداره موټر بام او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سویا او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کاربلری دی. وستوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمان یم او د حقیقت سره پرې خبرونه کې داونه د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکه لر.
قدرته وی چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان هیڅ فقې کې غیر قانوني استخراج کیږي او د ضایعات په اړه د تاسې غیر قانوني او غیر مطلقي کیندنو د راتلونکو او نشي متاثر کیږي د غیواد ورنه مدد د قانون ورنه دغه کیسه نظر
واخله. مننه ز فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې اغلی نه درم مست شوی چې د مشکلاتو مخالو مخنیوي څوک. ز فکر کوم یو څه ستونزمنه وي ځکه ستونزه نه خالي ډیر پراخه د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بلاخره په محلي سطح باندې د زورمندانو د کلی د مشرانو د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بلاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه نخواره دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجود دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګرچې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کیږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناک او سلوګنون کې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګ کې، په دا ټول سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان حکومت لاس نه هم وسوتلې ده او دا خاصه کړی کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوي شوی دي او د قدرت چکتن دي.
ولی فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واسط نور پور د خبر ده آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. دا امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لوی مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ور پوری چارواکي په دقیق کې دي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیر به بهي دی، ډیر د لری خبر ده چې کې
دي. شو دې قضایي خلک استخراج ډیر د چاره پاتې
غیر قانوني استخراج کې ور پوری چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاوي دي او غړي دي هلته په کافي اندازه رول لري. د ننګرهار مسله د تا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دي. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې د تلار پرانستي چې مسله یو څه سره پیچلی شي او خلک او حق خاصی کړي چې په دې مسله کې کېل دي اغه د دې نه سو استفاده وکړي.
د قاچاق په اړه د ډبرې کې بهر د قاچاقي څومره فکر کوي چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي دي د کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه دا د ټولو لپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، بغیر د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بلې خوا نه خپل مدن د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته به بیا باران ووري موږ بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې سخت کالي حاصل ورکړ کار ته به موږ بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو. د بلې خوا نه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات دی. تاسو مثلا مرمرینه ډبره که چیرې د یو جای نه استخراجوئ او هغه ته انفجار ورکوئ، نو په طبیعي شکل باندې که چیرې تاسو د لسو افغانیو ډبره لاسته راوړئ د شلو افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي.
د ډبرو نه دا د نور قانون چې دي مثلا د مسو کان دی، زودر کان دی، د دې قانونو وضعیت څه
ډول دی؟ دا په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تاسو کېدلی شئ د طلا وضعیت په افغانستان کې، اول خو تر ټولو مشکله خبره دا ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څه نه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کې او وګوري چې واقعا څومره مواد استخراجېږي او څومره دولت رپورټ ورکول کېږي. دا تر ټولو هغه لویه ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدنو کې چې هغه قیمتي معدن دي، قیمتي ډبرې دي، لکه تاسو چې نو وخت مثلا طلا ده او کېدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد دي، په هغه کې وضعیت په دغه شکل باندې روان دی.
د فساد د معدنونو د قانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه وویل کېږي، ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو معدنونو د استخراج په قراردادونو کې څومره فساد موجود دی؟
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونه درې سوه څو قراردادونه د شیا څلوېښت قرارداد چې تر ننه پورې شوي. زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بالاخره دولت د پولیسو چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال تر نفوذ لاندې دي او دولت خپله د دې لپاره داسې یو میکانیزم نه لري. خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پاتې ورکړل شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري، هر هغه کس چې هغه امکانات لري، په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلو خپلوانو په نفع باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته، قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه دې دوپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي، ګر چې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي. ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې مادې باید ځای په ځای شي چې هغه وکولی شي د فساد مخه ونیسي، هغه وکولی شي چې دغه ناخوالې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د هغې دپاره یو قانوني بنسټ کېږدي تر څو د هغې په اساس باندې نهادونه خلک وکولی شي هغه خپلې انګیرنې د دولت سره او یا هم د نړیوال ټولنو سره یا هم د مدني ټولنو سره شریکې کړي. خپله
د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج، غیر قانوني استخراج، قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې، ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبرې وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ، په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زه می وډبر استخراجیږي او کېدلی شي دا غیر ډبر ته ما معاش لزر افغانۍ دي. دا غ لزر په مقابل کې چیرې زه لزر دی بل چې د خونه راوړم فکر نه کوي چې زه به غلط راپور ورکم دولت ته. په داس شرایط کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته تر څو هغه رامنځته شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید په قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي. متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي. چې په هغه کې خپل دغه معدن او تثبیتول ز فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. کچیر تاسو دا معلومیږي چې دغه میستر شاده عمر معدن موجود دی، نو په دبي شکل باندې تاسو به کولای شئ معدن کارنا راپورټ هم کولای. د بل خوانه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابیل بنډلي میکانیزمونه دي چې هغه ته باید کمپنۍ مجبور شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تدبیر کړي. د خپله د حساب او د مالیه دپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد خواته یوړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید دوی ته نصب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کړي. دوی دپاره هر هغه څه چې لازم دی، سټلایټ موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده، کېدلی شي د افغانستان دولت د هغې نه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د سټلایټ د لارې هغه مشخصه دستکاوي دي هغه نصب شي. د بل خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دی کېدلی شي دي ځنه شروع کړي. کارمندان د دولت د ته شمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
خپل لاس واخلي. یو بل موضوع چې درته پرې بروشور کې معلومات وسته هغه دا چې هغه حالات کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا لمنځ ځي یا ټپي کیږي، د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی تړون یې اخیستی یا بل امر چې وي چې څارونکي دي دوی باید دغه ورکړي. دوی به فکر تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخې چالان
شوه دی متاسفانه متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحي او د هغه د ساتنو او بل اخره د ژوند د تضمین یا د بیمه دا مسائل شته په قانون کې شته. په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه چې ملوث دي اشاره ورته شوی ول متاسفانه هیڅ یو تر نه پورې نه دی عمل شوی. مشخصا په هغه مادونو کې چې هغه زیرزمینی مادن دي هغه د سوفت لارې ته باید ورننه ځي هغه مواد باید استخراج کړي. دا غیر لپاره یو لازمه موضوع ده چې هغه کارمندان چې د ځکه د لاندې کار کوي هغه باید ټول به شي. چې تاسو په هیڅ مادن کې دانش پیدا کولای موږ متاسفانه ډیر وګړي د افغانستان خلک مدلا سوار کړل کوم کسان چې په مادن کې کار کوي تاسو کې دلی شي هغه نخواله نه چې په هغه مادن کې راځي شي ودي تاسو خبر وي ولا تر نه کوي هیڅ بس خاص دي نه شوی. مخپل د کارمندانو سره مصاحبې درلودې په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زاد اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصاحبې کړې کارمندانو سره. په هیڅ مادن کې تاسو دانه شي پیدا کولای چې یو مادن کار کارمند هغه ته مسؤل وي مسؤلیت ولري. که چیرې کوم ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي دغه استفاده وشي دا تاسو نه شي پیدا کولای. ناقص شکل باندې شته یوازې د لپاره چې نمایشي شایان دي او څه شایان راوړ دي ول متاسفانه ده نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. متل دی چې خ خوې بده سلطان کړي بد خوې بده په ځان پس حیران کړي. دوستانو په نانې خبرونه کې د ځینو ځوانانو د یو داسې خوې پاړه غږی گو چې څوک یې په ځان پس حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا بو کوسپنجی دا ګرځئی په کولینه په سر باندې کاږيخي
ادمه د کراچۍ نه یو برچا واغست او په سیمر نه
یو ځوان یې اسه په ناقی خبره په برچو واخا
په خیرخانه کې دوه قماندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
نو کته یو فل قاتلان یو وتبل تنسو.
ملګرو یو بل تان دي څنګه کې یو ځل بیا د موضوع سیړو چې ولې ځینی ځوانان له ځان سره وسله او نور جاري هتو کې ګرځوي خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم.
تسان پخپلا دشمنان یو وتبل تنسو.
د د خو ټوپک وستا کارا د خو ځوانانو خون بستا لغاړي وینه خو فکر کوي همزولو چې ګنا په وستا کار کده ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیری همزولو د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې ټولنیز ستونزو بې سواده او بیکاره په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچل وړه کړي دوی ډول ډول وسلې او نور جاریه وسایل لزانه سره ګرځوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي ټپی کیږي او یا هم معلولیږي همزولو په خوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله چړې او نور جاریه وسایل ګرځول یو موډ بولي
زما نوم دی نجیب الله داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته دی چې تمانچې یا به کوسپنجې دا ګرځوي پکولونه په سر باندې کاږي خي ځان په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لنجه پیدا کړي ته واره تمانچه راوباسي یا به کوسپنجه راوباسي
زما نوم ګلالۍ دی او مونږ خیرخانه کې اوسېږو اوس داسې یو رواج شوی دی چې ځینې هلکان دا وسله یا چاخو دغه شیان د فیشن په حیث یو هغه ورسره ګرځوي
یو ځوان را سره ملګری هغه ویل چې واده ته بلاړو بیا به هم دا د لرګي دغه راواخیستل دوخاخه غوندې شی ده به م بډو وایي نوسې به هم خلکو سره ځان واهو چې وزدی وایي چې په بډه باندې تماشه ده او ځان به ده ته ښه ښکارېده
نوم مې دلاور باګرام یم په باګرام کې ډېر توپک دغسې ډېر خل سره ګرځوي بې اسناد او بې ښه او بې بده پرچې ورسره ګرځوي چې څیله وسې وسې کوي بکس پنجې د مخکې وښودلې داسې دي دا لوفر شانته خلک دي دا کارونه کوي دا به زه ښه ښکارم دا غیر قانوني کار ده
ګول ګرځول خو به کوم جانبي اوارز نه لرل ملګرو خو دغه خطرناک وسایلو ګرځول څنګه د پروان اوسیدونکو انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ ځینې خاطرې را سره شریکوي
مکرانو کنه که یو دو زوانانو جنگو که یو زوان یاسه پا یو ناقی خبری پا برچه و آخه آقا پروتو بیا پولیس را آقا دیونی و عواقب نه خبر نیست روستا خود پکیمانه یو نواته کالا نه کالا لس کالا پی قید و خیجی بیا بندی خانه تا خور مور و روانه طول فامیلی روی گلا حال تا بیا سر خلاش
زموږ د مخکې هم په خیرخانه کې دوه قومندانانو زامن چې په یوه ډېره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شوې وه او د هغې خبره ډېره لویه شوه چې جګړه وشوه په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو
ملګرو د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 2200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضایا مدلونه 1500 مجروحیت کې سونه درلوده موږ تقریبا 600 سرقت کې سونه درلودل په 1904 کې همدغه سه موږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درې د خلکو تازه راځيات کوله موږ نیولې ده دوی مې بای پټری کړې ده او بیرته د تاهوت نه ورسته فامیلو ته سپارل چې دا اکثره تنکی ځوانان او ځوانان دو
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کیږي چې په نه خبره شخړه سره کړي وي ډاکټر نوریار زیاتوي
حادثات کې سبب اصله
نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کیږي چې د چاړې بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي د نن شپه هم چې زه نوکری وم دوه داسې کسان راوړل شوي وو یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوې وه کله داسې هم کیږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بیلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي زیاتره پکې ځوانان دي دوی ځان سره وسلې ګرځوي نور جاریه وسایل ګرځوي ځینې بې سواده دي خو ځینې بیا پکې د قومندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي بس په نه خبره احساساتي شوي او په یو بلې وارونه کړي ځینې تر وختونه ژوندۍ راورسیږي خو ځینې په لار کې مړ شي او ځینې کمبخت معلول شي هر ورځ دا موږ ته یوه ترخه تجربه وي چې مخ ته وګوري یو ګلالۍ ځوان به وي ښایسته ځواني به لري خو چې ګوري یا به د وجود یو غړی پرې کیږي او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندۍ را رسیږي او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاره. ملګرو یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جاري وسایل لکه چاړې، پیشقبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتر اخلي، شوقي مخلي، ځینې خلک کور د پاره مخلي، دلته د فراری او کې یو چا جنگ کړ او راغ د مات کراچۍ نه یو برچه واغښت او سیمر نه کړ او زور سوار علم خپل برچه مته نه واغښت ما جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچه د ما چې زه پکې گیر نشم.
خو خاغلی عبیدی د دې په جواب کې څه وایي؟
قانونا ناریا سلا تفنگچه یا مختلف سلاگان تاب مجموعان معنی دا او جاریه سلا پا اسطلاح چه داغ چاقوگان یا بکس پنجه دیتا هم مونگ یا میار نرو آغا چاقوگان یا چاره یا پا اسطلاح بل شایین چه عادی مقاصد دا پار استفاده کیجی لکه دا کورانه دا پارا دا دی خرچوال یا دا دی جوروال مشکل نلری یا زین زینتی شایان دا ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته د هغې نه سو استفاده کیدای شي، خصوصا بوکس پنجه، خصوصا هغه ډول چړې. نو د هغې مونږ ممانعت همیشه کړی دی او کوی مختلفو ځایو کې مونږ عملیاتونه کړي، ډېر مو ضبط کړی ده.
که څه هم دوستانو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جاریه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په مرز مونږ تلیو شداته، نو کله چې مونږ د شوده لکه د پاس خواته لړو نو هغلته څو نفره وو چې وسلې ورسره وي، هغو مونږ نه مو موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو نو هغوی سره توفانچې وې، برچې او دا بوکس پانی دغه شیانو، نو مونږ یې ومهلو او هغه شیان چې راسره وو پیسې موبایلونه وغیره نه واخیستل. همهلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو مال داسې نفر دي هغو چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده، نو هغلته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو، که چېرته دوی تللي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعه د مبزي اشت مربوطه کړه چې مونږ هغې پوستې ته تللو نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیې قومندانۍ د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ. د ویل
متاسفانه ځینې ادعاګانې هم سمې نه دي. یو عادي برخورد فزیکي یا لفظي سوې ده، دوی هغه اړ چې مثال دی تفنګچه درلوده، دی سلا درلوده، دی د ما پیسې واخیستله. زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو ترمنځ یو څوک تفنګچه په یو چا وباسي او موبایل واخلي او دغسې خپل لاله لاړ شي.
نه، دوی ویلي چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې هغلته عام خلک ډېر نه وو، یو نږدې پوستې ته چې ورغلو هغوی ویل چې دی مونږ مربوط ساحه نه ده.
دا مسله نه ده مربوط ساحه، موږ 119 پولیس نمبر لرو د شکایاتو دپاره ده او نمبر دا خلک کولای شي چې د کابل د هر ګوښې نه دغه نمبرونو ته زنګ ووهي. دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چاته وظیفه وسپارل، او چاته چې وظیفه سپارل کیږي د هغې نه بیرته نتیجه اخیستل کیږي. هغه نشي کولای چې دا موضوع ونه څېړي، هغوی
نه چې موبایلونه
اخیستي بیا زنګ هم نشي. خو داسې ده چې که داسې د موږ کوم وطنوال په داسې پیښه کې متضرر شوي کیدای شي موږ ته راشي، موږ به حتماً وڅېړو. څو موده مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله، د دوی د موټر غلاوې کوله. همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولي چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي، بیا مونږ هغه متضرین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق. پولیس یوازې نشي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه، زموږ خپل وجدان باید پولیس اوسي، قاضي اوسي او سارنوال اوسي، او موږ د خلاره ته هدایت وکړي او د بد لارې نه وساتي. زه خپل ځوانانو ته، خپل وطنوالو ته پیام لرم چې موږ افغانان یو، متعهد مسلمانان یو. آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خویندو ته، خپل ورونو ته، خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو، د عزت او د مال ته سترګې ولرو، په هغوی باندې تعرض وکړو؟
خاغلی زوبیدی ویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیدار او وسی او داسې کارونه ونه کړی چې بل انسان آزار کړي. د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو ته وایي هم زولو چې نننۍ وسله ټوپک، برچی او بوکس پنجه نه، بلکې د ښاغلي یعقوب په قول
د وسلی استعمال باید انحصار وي د دولت، نه د اشخاصو. نننۍ وسله توپک، تمانچه، نننۍ وسله بوکس پنجه او چاقو نه، بلکې نننۍ وسله قلم ده، نننۍ وسله کتاب ده، نننۍ وسله کمپیوټر ده، انټرنیټ ده. له دې لارې باید ځوانان خپل استعداد نندارې ته وړاندې کړي، نه له منفي لارو نه. دا نه په پخوا کې ښه پایله درلوده، نه به له دې وروسته ولري.
په پای کې هم زولو د افغان لیکوال محمد اسماعیل څپه خبرې اورو چې د یوې ممثلې نقلي قول دی. دی دا هم ویل غواړي چې سبا پښیمانه کیږو، په هغه کار باید نن فکر وکړو.
د پاکستان یو ممثلې یو ورځ په تلویزیون کې یوه خبره کوله، دما ډېره خوښه شوه. هغې ویلې چې یاره که ماته خدای وسره کړی، ماته د دنیا څه وسلې چې دا مې ټولې خښولې، ځکه د څوک څپېړې جنګ به یو ساعت به جنګ سره کړی و. کېدای شي سبا نه بله ورځ بله ورځ نه کال بعد خو به سر خلاص شوي وو. نو دا دما دپاره ډېر یو غټ پیغام ده.
دوستانو، د دې ممثلې په څیر فکر کوونکي د خدای ډیر کړي. دا تاندې څانګې همدومره وه، ژوندي اوسئ.